افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تېر اونۍ په تیرو نونسو کلونو کې تر ټولو خونړۍ و چې زیاتو کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سئ. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
افغان چارواکي وایي تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر دېر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. افغان چارواکي وایي تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي، وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د افغانستان په 22 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په وینا په دې بریدونو او فعالیتونو کې 141 امنیتي او دفاعي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي امنیت د خبر پاڼې په وینا د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوي او 1500 نور یې ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا ډول تاوتریخ خوالی دا کچا د زغم او منلو نه ده.
تیرونی طالبانو په تیرونونو سکدونه کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس، دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی، او دې لپاره چې دایمي سوله راشي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د ملي امنیت د شورا د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي دوام به د سولې بهیر لا هم ستونزمن کړي. افغان چارواکي وایي د تورخم لاره د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شوه. دا ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترکاري یو میوو بار لارې او نور وسایط کولای شي چې د اونۍ شپږ ورځې له دې لارې صادرات وکړي.
لکه څنګه چې واردات کېږي هماغه ډول په اونۍ کې شپږ ورځې موږ صادرات هم ولرو. د ورځې په اوږدو کې څومره چې موږ امکانات لرو موټرې به تګ راتګ وکړي. ټول صادرات واردات کرونا د وقایوي او هغه طرزالعمل له باندې مخ ترسره کېږي.
دا تورخم بندر د کرونا وبا د خبرېدو له کبله له درې میاشتو راهیسې د تګ راتګ لپاره تړلی و. د ښاغلي خوګیاڼي پوینده له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر دې لارې یوازې له پاکستان څخه واردات کېدل. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرو شورا ویلي و پاکستان ته د صادراتو په وړاندې د لارې تړل کېدل افغان سوداګرو او کروندګرو ته تر $30 میلیون د زیات زیان سبب شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر ډیر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې. د دې وزارت یوې ویاندې معصومی جعفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه تنفسي دستګاوې چې مرسته شوې سبتیږي مرکز ته انتقالیږي او بیا روغتونونو ته استول کیږي. د تنفسي دستګاوو د غلا کېدو د اوازو په اړه د عامې روغتیا وزارت دا وزیر دی ټولې تنفسي دستګاوې چې زموږ هیواد سره مرسته کیږي سبتیږي مرکزی زیر متعلق دول کیږي او له هغه ځایه روغتونونو ته استول کیږي. د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې هغه 22 د مصنوعي تنفس دستګاوې چې د کرونا وایرس د مبارزې په ترڅ کې د کرونا وایرس پر ضد مبارزې په ترڅ کې پکاريږي او له افغانستان سره مرسته شوي پاکستان ته قاچاق شوي دي. دا ساده راډیو نه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو ورځ کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې. دا ډېرې پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. د سازمان ویلي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کرونا نوې 103,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په لویه وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کرونا وایرس د 45,919 پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې د امریکا متحده ایالات دی. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینا ویانا یې کوربه ده، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع بحث کیږي. د ستراتیژیکو وسلو دغه مهم تړون چې له مخې روسیا د دې تړون د غزیدو غوښتونکي ده، هر یو هیواد به په لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي تر 1550 پوری محدود ساتي. دا د تړون د ادبار مودا په فبروري میاشت کې پای ته رسیدي. مسکو په کراتو خبرداري ورکړې چې که دا تړون نوې نشي د وسلو نوې سیالي به خطرناک وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ډیرو نړیوالو تړونونو یې د هیواد ایستلې یا د ختمېدو په صورت کې بیا هغه نه دی نوې کړې، ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول دوه اړخیز تړونونه زاړه دي او د اټومي وسلو په اړه هر راتلونکي تړون کې باید چین هم شامل وي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا په 13 اونۍ په 1300 کلونو کې تر ټولو خونړۍ غني.
روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه وي او د دې لپاره چې دایمي سوله راشي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دوړو لوریو ترمنځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف ځینې مهمې فیصلې سوي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتر ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو مخه نیول سوې ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې روسیه او د امریکا متحده ایالاتونه د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه. تا سیاز دی رادیو تا غوږی اس پاونسان کی د مازیګر څلور بجې او 8 دقیقې کیدونکې د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان مختوړي. د ملي امنیت شورا وایي چې 13 اونۍ په 1300 کلونو کې تر ټولو خونړۍ و. دغه دفتر نن رسنوي ته په اعلامیه کې ویلي چې په 13 اونۍ کې طالبانو 1340 افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان هم دا مني چې له دوی سره بندیان ازادیږي او دا لړۍ به دوام کوي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د تاریخوالي لارخه په 1300 کلونو کې تر ټولو خنړی ونی بولی. دغه دفتر وایان جاوید فیصل رسنیو ته په استولڅوی پیغام کې ویلي په 1300 کې طالبانو تر بل هر وخت زیات تاریخوالي کړی دی.
1300 طالبانو په 1300 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاریخوالي راکم کړي. برعکس دوی تاریخوالي ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه وي او د دې لپاره چې دایمي سوله راشي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
لاندغه دفتر نه رسنیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی چې په 13 کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 201 نوی افغان امنیتي ځواکونه وزل سوی او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په حواله په دې ترڅ کې 148 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د غراپور پاره تر اوسه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیلمندۍ زیاتې سوی او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درمسته کېدو په هدف د تاریخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بندیانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولی خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان دي خلاص کړي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لولوري له 3000 اضافه نور طالبان هم له بند خصوصي خو په خبره د دوړو طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایی سي. طالبان هم مني چې د دوی لولوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي او همدارنګه په خبره په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړی دي. بلخوا د سولې د عالی شورا خوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی شي. مت لوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبر هم کړو چې وخت او ځای هم معلومی. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوحه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلې چې سمې کسان په د مذاکرات په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه زندگی او هغه کسان چې روغ وي هغه د لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادله وسنۍ پیلسوي پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبانو له لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهم نامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
مومر دل چې د ملي امنیت شورا وایي چې تېره اونۍ په تېرو 1900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ پر بېلابېلو مسایلو فیصلې سوي دي. د وزارت په حواله وروستۍ خونړۍ پیښې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت ټینګښت د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ایرانی لوري د وروستۍ خونړیو پیښو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړې. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه شان ایرانی لوري په دې اړه د شویو څېړنو پایلې هم له افغان پلاوی سره شریکې کړې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د دواړو لوریو په لیدونو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو په خوندیتوب او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب هم خبرې شوې دي. ښاغلي هیواد ویلي دي چې دواړو لوریو د ایست په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو افغان کډوالو په خوندي انتقال هم خبرې وکړي.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخ ته د رسیدو لپاره د وروستیو پیښو په هکله د څېړنو پایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ. دواړو لوریو د افغان د هغو افغان وګړو د مړو او ټپیانو چې د یس په پیښه کې شهیدان او ټپیان شوي وو افغانستان ته په درنښت سره پر وړلو هوکړه وکړه. دواړو اړخونو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پیاوړي کولو، د انسان د قاچاقبرانو سره د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پر سر هوکړه وکړه.
د وای دغه شان دواړو لوریو د سرحدي سیمو د امنیت، د انساني قاچاق کوونکو په وړاندې د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ په مخنیوي هم هوکړه کړې ده. ښاغلی هیواد وای دواړو لوریو دا هوکړه هم کړې ده چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو او د دوی د کډوالۍ د کارتونو د تمدید کولو او دغه شان د تذکیرو او پاسپورتونو په شمول د نورو اړتیا وړ اسنادو د ویشت په برخه کې به هم کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو په وړاندې شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو د تیر ورځې په لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې په دوی کې تقریبا نیمایي قانوني اسناد نه لري. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو جاوید ترخیل وای
دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیمه ناستو کې کړي یا په نړیوالو غونډو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. په دې موږ هیله او ارزو دا ده چې دا پلاوی چې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې سوی دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی دا نو امیدواري دا ده چې د دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې چې دي هغه ټولو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د نوماند او سرپرست وزیر په مشرۍ دغه لوړ پوړی افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې په یست خار کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر د ویشتو او بیا لمبه کېدو او په هریرود سیند کې د افغان کډوالو اچولو پیښو کې 15 افغانان ووجل شول او ولس نور لهم تری تم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبت پیښې ثبت شوې دي. بل لوري ته روغتیا پلان وایي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر شایي تر هغه څه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي. امید ظاهر مل راپور لري.
د عامی روغتیا وزارت وایي که څه هم افغانستان اوس مهال په کرونا وایرس د تخته کیدونکو کسانو د شمیرو د ګراف لمخې مخ پر لوړ روان دی، ولیک خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام وکړي کیدای شي د ناروغي کنټرول شي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومی جعفری د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل مخ پر ماسک پوښل د ټولنیز واټن مراعات او په صابون سره د لاسونو پریمینځل مرسته کولای شي چې په کرونا وایرس د تخته کسانو شمیر راکم شي.
ما در حالت اوج ابتلا به ویروس کرونا قرار داریم. این حالت اوج از ایام عید
موږ د کرونا وایرس د لا پراختیا په حال کې یو. دا اوج د اختر په شپو ورځو کې د خلکو لخوا د قرنټین د نه مراد کولو سره سم پیل شو، خو اوس شمیرې ثابت دي. که خلک روغتیايي لارښوونو ته پام وکړي تر راتلونکو دوو میاشتو کېږي چې د مثبتو پیښو شمیر راکم شي. خو باید په ټینګار سره ووایم چې د شمیرو کموالی د خلکو لخوا د روغتیايي لارښوونو مراتولو سره تړلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په افغانستان کې کرونا وایرس لا زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو سلیر فیصد ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 9134 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو له قوله له دې ناروغۍ په تیرو سلیر فیصد ساعتونو کې 8 تنه رغېدلي، خو 12 تنه نور بیا مړه شوي دي. عامی روغتیا وزارت داسې مال په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا خبره کوي چې پرون د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو خبریال نوید اعظمي په دې ناروغۍ د تخته کېدو له کبله ومړ. د ښاغلي اعظمي خپلوان وایي هغه له تیرو لس ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته و. خو د اعظمي پلار بیا وایي د زوی د روغتیايي ټسټونو وروسته یې معلومه شوه چې هغه مروقه دی، خو د کووید-19 ناروغۍ ټولې نښې هم درلودې. بلور ته بیا شمیر روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له هغو ډېر پورته دی کوم چې د عامی روغتیا وزارت خبروي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر جمشید خورشید
ما فکر میکنم که وزارت ساتومه
هغه شمیرې چې د امیر روغتیا وزارت اعلانوي د هغو کسانو په پرتله چې په دې ناروغي اخته دي ډیره کم دي، ځکه وسته امیر روغتیا وزارت لخوا د سمپلون اخیستل کم شوې دي او ډیری خلک په ولایتونو کې د کرونا نه لري ولې هیڅ پام ورته نه کیږي.
ډاکټر خورشید ټینګار کوي چې خلک باید روغتیايي سپارښتنو ته پام وکړي څو په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا پراختیا مخه ونیول شي.
د کابل پولیس وایي په تیره یوه اونۍ کې 90 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولې دي. د دوی په خبره د جنایي جرمونو په وړاندې د مجرمانو د نیول کېدو لړۍ به چټکه روانه وي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
په کابل ښار کې جنایي جرمونه او د کابل میشتو اندېښنې. تازه نن سهار د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې نامعلومه کسانو په دوو پولیسو وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز دغه پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل.
ساعت 7:10 دقیقې صبح امروز
سهار شاوخوا بجې د کابل ښار دریمې امنیتي حوزې اړوند سینمای بریکوټ سیمه کې هغه مهال چې پولیس غله تر تعقیب لاندې نیولې وو، دوی اترمنځ نښته کېږي او د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو وشتل کېږي چې یو وژل شوی او بل ټپي دی.
پولیسو به شهادت میرسه و یک منصوب دیگر هم مجروح میشه.
د خاغلی فرامرس په خبره یوازې په تیر ونی کې نه هاتیا مجرمین په کابل خار کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوی دي. نوموړی وایي د کابل خار په کچه د 25 سترو مجرمینو او مافیایي کړیو نوملړ جوړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به د نیول کېدو لپاره اقدامات ترسره شي. د نوموړي په خبره پولیس له پخوا په دې برخه کې اوس جدي چلند کوي او دا لړۍ به په چټکۍ سره روانه وي. خو کابل میشت بی امنیتی بنسټونه په دې برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وایي پولیس چې د قانون نافذین دي هغوی د هیواد په زړه یعنی پلازمینه کې په نښه کیږي، عادي وګړي خو پرته له شکه چې خوندي نه دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
احمد الله هم د کابل ښار اوسیدونکی پرته له شکه د په کابل ښار کې وروستۍ جنایي پیښې ټول ښاریان اندېښمن کړي، لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې اسن سهار هم دې ته ورته یوه پیښه وشول. له امنیتي ارګانونو څخه جدا هیله کوو، غوښتنه کوو چې دې برخې ته خپل پاملرنه جدي کړي.
حیات الله نظری ما د کابل اوسیدونکی د نامنیو جنایي جرمونو په اړه باندې کوم واقعا په دې وختو کې جنایي جرمونه به نهایت زیات شوي دي. امنیتي ځواکونه چې هغوی اسلحه لري، هغوی امکانات لري، هغوی په امان کې نه دي، نو عام وګړي به څه ډول په امان کې وي؟ نو واقعا دا یوه ستره اندېښنه ده. نه مو ټلیفون په امان کې دی، نه مو هغه پیسې چې څه لرلو په امان کې، نه مو ځان خوندي دی.
د کابل میشتو په باور پولیسو په تیره کې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو وضعیت نه دی بدل شوی. دا انتقادونه داسې مهال دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دوونۍ وړاندې د کابل ټولو 13 امنیتي حوزو ته په اړوندو سیمو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ که د هرې حوزې منصوبین د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راشي، له دندې به لرې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نن ځینې کړیو غوښتل چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې تعدیلات راسي، خو د رسنیو د فشار په نتیجه کې د دې کار مخه نیول سوې ده. بلخوا د ولسمشر غني یوه سلاکار شاه حسین مرتضوي په خپل یوه تازه ټویټ کې ویلي چې د کابینې د نن ورځې غونډې د پریکړې له مخې د ټولنیزو رسنیو د قانون د تعدیل د مسودې پر طرحه به د ولسمشر دویم رسیال تر نظر لاندې جلا بحث او مشوره کیږي. امید ظهیر مل او په دې اړه نور تفصیل.
له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرله پسې غوښتنو وروسته ارګ پریکړه کړې چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانشي. په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریز روښانه دی. هیڅ ډول تعدیل به د رسنیو په قانون کې رانشي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. خو پښتنه داره چې ولې د افغانستان حکومت د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس دی؟ د رسنیو یو شمیر مسؤولان وایي حکومت په دې کار سره غوښتل د بیان ازادي محدوده کړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې یوې کړۍ غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو ښاغلی کډوخیل په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي.
کله چې رسنۍ له دې نه خبره شوې، رسنیو د تعدیلي بڼه ترلاسه کړه، هغه څه موږ وارزوله، نو هغه رښتیا د بیان ازادي محدودېدله. نو کله چې موږ د حکومت نه غوښتنه وکړه، حکومت د رسنیو د کم پرانستی لیک یا غوښتنه سی وه، دا ورته مواجه معلومه سو.
د اطلاعات روز ورسپانې مسؤل مدیر زکی دریابی هم وایي حکومت په پټه بې له دې چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي د قانون تعدیل ته املا تړلې وه.
حکومت نه خواست کی،
حکومت په اصل کې ونه غوښتل چې هغه رسوایی دویم ځل تکرار کړي چې د یو شمیر ادارو لخوا شوی وه، او پر دې ټینګار وکړي چې قانون به تعدیل شي. هغه څه چې قانون کې تعدیل راغلی او د کابینې تصویب ته رسیدلی و، منځپانګه د بیان ازادۍ څخه نقص او محدودونکي وه.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د حکومت لخوا د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشاره سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی شي. د رسنیو په تعدیل شوې بڼه کې د صلاحیت لرونکي محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکي کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې واک، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړې وي. خو اوس د حکومت دننه وی سرچینې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم نه خو دو په شرط ازادي رادیو ته وویل د قانون د لا بحث لپاره لولسی جرګي بیر تر راګرځول شوې ده. سرچینه وای د ټولیز رسنیو په قانون کې بعد د رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره ل بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې ارتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیز رسنیو په قانون کې د تعدیل مسأله د کابینه تر تصویب رسولې و چې په 2014 کال کې د بیپولي خبريالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادي د څرنګوالي لاړخه تر ټولو ښه او په نړۍ کې د شپیتو هیوادونو څخه غوره بللی و. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې په ویانا کې کیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی مرکچی مارشل بیلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د خبرو لپاره ویانا ته ورسېدل. دواړو مشرانو د خبرو تر پیلېدو د مخه د خبريالانو د هغې پوښتنې په اړه چې له دې خبرو څه تمه لري له څه ویلو ډډه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې وبګوري څه کېږي، هغه زیاته کړه موږ تل هیله لرو. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد لري واټن ویشتونکي اټومي سرو کې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون د اعتبار موده په راتلونکي فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د جون پر 16 د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غځولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځل خبرې ورباندې کړې نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. ریابکوف دا هم ویلی سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي اقدام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو په وار وار خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نسی د وسلو نوې سیالي به ډېره خطرناکه وي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پرېکړه کوي. امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړونه او هم د ایران له اټومي تړونه وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسېدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غیلمه کې چې اتریش ته د بیلینګسلی د سفر اعلان کړی وو، د هم راغلی وو چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا تازه کړې او د شنیت لپاره د وسلو د کنټرول په بحث کې د درې سره هیوادونو د ګډون اړتیا واضح کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون حتیرت کړی دی، که څه هم چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، خو لا د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنګټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بیلینګسلی تېره میاشت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې له اړخه اندېښنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړی چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر استراتیژیک چې کې اټومي وسلې اسري کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه فکر کوم چې د کلایم د پنځوي وسلې د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده. زه دا په باندې چې تاسو ته زما څخه کولی کار اوس وسو کې هیڅ مو کتاب نه ستل زما شمع ټول د سواد په اړه څه ویل چې ما پیغام د پورې چارواکو سره وي تختای پامه
مروه اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کورونا مال واقع دم چې تدیر هدا پوری د پیښه زړه سره د وخار کرن نه مراتوي. د هلمند ټول وګړي باچ کرنجن مرات کې او کرنا جدیونی څه زکه چې کورونا ایس درمان نه لري چې یعنی هغه جوړ شي نو بده باچ په کور کې کرنجن وو چې د ماسه استفاده وکي او دا چې بل اخر د صابون څخه لترا پټي خلک د کرنټین نه مراته به هم با چې کورونا جدي ونیسي او په کو کې کرنټین وسی دا ځاګړه دې څه زیاته مننه زاله کوم.
زه په عبد الله د کورونا ولایت او زه په خپل دستور نه د تلین زنه کې نه کېدل چې څه څه کړم څه پورې ماته د بانک کارت نه ملال شو نو ماشات نه راوښه تقریبا بس څه فامیل لرم د دې حفاظت او الله دې کړې د الله تعالی طرفه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره په ونسان کې د